سحر لس بجے شوری دن کو د مشال ریڈیو پدې دوه مخبري غړای کی بیا هم زهارون با چاله تاسو سره يم سلامونه مې ومنې په خبرونه کې د پاکستانی طالبانو لخوا د هیواد له حکومت سره د امن خبرو لپاره د جوړې شوې کمیټې د غړو قبایلی سیمې شمالي وزیرستان ته د تک پاړوري دغه راز د پاکستانی حکومت او طالبانو ترمنځ د امن پر خبرو د ډرون بریدونو د ممکنه اغیز د پاکستان په پارلیمان کې د پاکستان ساتنې پر نوم له راوړل شوي وقرداد سره د اپوزیشن ګوندونو د مخالفت او د افغانستان په جګړه کې ولسی خلکو ته د اوخت مرګ ژوبلې په اړه د ملګرو ملتونو لخوا پر خپور شوی رپورٹ د ایساف ځواکونو افغان طالبانو د غبرګونونو په حق لا رپورټونه مو هم در تراوړي دي. ونیس پروګرام زما کور زما کله هم د خبرونه برخه ده. خو په پیل کې خبرونه اورو چې انیسا اجمل یې وړاندې کوي.
السلام علیکم. اول د خبرینو سلټی کی د طالبانو لخوا د مذاکراتو لپاره د جوړ کړل شوی کمیټې غړي پرون شمالي وزیرستان ته تللی. د خیبر پختونخوا حکومت نن په پیښور کې د صحت انصاف په نوم د ساسکو ورکولو کمپاین کوي او د بوسنیا هرسګوینا په ګڼو ښارونو کې پرون پر امن مظاهره شوی. اوسته خبرونو تفصیل. د طالبانو لخوا د مذاکراتو لپاره د جوړ کړل شوی کمیټې غړي له طالبانو سره د خبرو لپاره پرون شمالي وزیرستان ته تللی دي. د شمالي وزیرستان یو انتظامی چارواکي بیگا مشال ریډیو ته ویلي چې پروفیسر ابراهیم او مولانا یوسف شاه تیر ورځ بنو ته د رسیدو وروسته د هلیکاپټر له لارې د میرانشاه کلا ته رسول شوي دي. چارواکي زیاتوي چې د طالبانو د کمیټې غړي به د دواړو کمیټو ترمنځ د غونډې پر مهال د حکومتي کمیټې لخوا شوې خبرې د طالبانو په وړاندې کېږدي. بلخوا د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تیر ورځ په لاهور کې رسنو ته ویلي دي چې د حکومت او د طالبانو کمیټې په سمه توګه کار کوي. د افغانستان د غزنی چارواکي وای بیګا وسلوالو د دغه ولایت په اندړو ولسوالۍ کې په ماشومانو بم غورځولی چې پکې یو ماشوم وژل شوی او دوه نور ژوبل دي. چارواکي دا کوي چې وسلوالو ورته ځکه ماین ایښو دیو چې د ماشومانو پلار په سیمه ییزو پولیسو کې دنده لرله. د اندړو ولسوال قاسم خان د سیسوال بیګا مشال ریډیو ته ویل چې په زخمی شوو ماشومانو کې د یو تن روغتیایي حالت نازک دی.
یو د خاورې مخالفینو د اندړو په ولسوالۍ کې بې ګناه ماشومان وینې څوکوي. دوی په کلي کې ماین خیولو دي. اټل په کلي کې چې د هغه ماین په نتیجه کې دوه نفر هلکان کوچنیان کان زخمیان شو او یو هلک شهید شو. البته دا دوی سره د یوې کورنۍ کې
بلخوا بیا پرون د غزنی ولایتي مقام ته سرمه هم چاودنه شوی چې د چارواکو په وینا په پیخه کې یو پولیس والا زخمی شوی دی. خو د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد بیا وایي په دغه پیخه کې دوه تنه پولیس والا وژل شوی او درې نور ژوبل دي. په افغانستان کې ایساف ځواکونو وسلوال طالبان د ټولو ولسی زیانونو 90% ذمہواره ګڼلې دي. دغه ځواکونو د ملګرو ملتونو د مرستو دفتر یا یوناما د وروستي رپورت د خپرېدو هرکلی کړي. د یوناما په رپورت کې چې پرون خپور شو ویل شوي چې په تیر کال کې د 2012 کال پرتله د عامو خلکو مرګ ژوبله 14% زیاته شوې ده. بلخوا وسلوالو طالبانو د یوناما وروستي رپورت غندلې او یو طرفه بللې ده. د خیبر پختونخوا حکومت نن په پیښور کې د صحت انصاف په نوم د ساسکو ورکولو کمپاین کوي. د تحریک انصاف ګوند غړي یونس زهیر نن مشال ریډیو ته ویلي چې د دې کمپاین تر مخه به خوښه 15 لکه ماشومانو ته د مختلفو ناروغو پر ضد ساسکي ورکول کیږي او د روغتیا 15 زره کارکوونکي به په دې کمپاین کې برخه اخلي. د دې ترڅنګ صوبایي حکومت نن په موټر سایکل په ډبل سواره بندیز هم لګولې او د موبایل سرویس به هم نن تر څه وخته پورې بند وي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وای په دې هیواد کې خوښه 12 میلیونه کسان د رای ورکولو په شرایطو برابر دي. د دې کمیشن ویان نور محمد نور پرون مشال ریډیو ته ویل دغه کسانو ته به لازمی اسانتیاوې برابرې شي چې په انتخاباتو کې برخه واخلي. د چین ولسمشر وایي هیواد یې تیار دی چې په بیلابیلو برخو کې له افغانستان سره مرستې وکړي. د چین ولسمشر له ولسمشر حامد کرزي سره په کتنه کې ویل چین تیار دی چې د ترهګرۍ په وړاندې په مبارزه او بیا رغونه کې له افغانستان سره مرسته وکړي. د افغانستان د ولسمشر د دفتر لخوا پرون په خبرې شوې اعلامیه کې ویل شوي دي چې دواړو مشرانو د روس په سوچي ښار کې د ژمي اولمپکس لوبو د پرانستو د مراسمو پر مهال په دې اړه خبرې کړې دي. خبرونه د مشال ریډیو نورې. د سعودي عرب د مدینې ښار په یو هوټل کې د اور لګېدو له وجې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي دي. په پرونې پیښه کې 130 کسان زخمي شوي هم دي. چارواکي وایي په دې هوټل کې خواوشا 78 تلونکي کسان دېره وو او د اور لګېدو د وجوهاتو په اړه څېړنې پیل شوي دي. د بوسنیا هرزګوینا په ګڼو ښارونو کې پرون مظاهرې پر امن وې. تر دې یو ورځ مخکې لتاو تریخوالي په ډکو مظاهرو کې په لسګونه کسان زخمیان شو او حکومتي ودانو ته اور واچول شو. پرون په سلګونه کسانو په سرایفو او ګڼو نورو شمالي ښارګوټو کې له کومې پیښې بغیر مظاهرې کړې. وروستۍ خبر دا چې د بشري مرستو یو قافله چې د شام محاصره شوی ښار همس ته روانه وه هغه مهال ودرېده چې له حملې سره مخامخ شوه. په پیښه کې لږ تر لږه یو کس ټپي شوی او ځینې نور زیان هم شوی دی. د شام د سرې میاشتې اداره یا ریډ کریسنت وایي دغه قافله پرون په همس کې راګیر شوو خلکو ته د مرستو ورکولو لپاره روانه وه چې ورباندې حمله وشوه او د ټرک یو ډرایور پکې ټپي شو. دغه بمباری د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب هغه لنډمهاله اوربند مات چې 13 میاشت په جنیوا کې موافقه شوې وه. دا پیښه په داسې حال کې کیږي چې تر دې یو ورځ مخکې له همس څخه 3 اتیا ښځې ماشومان او د زیاتو مرکزان استل شوي وو. دا لا څرګنده نه ده چې د مرستو په قافلې دغه ډزې چا کړې دي. د خبرونو پای.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې انیسا اجمل باندې کول په روانه خبرونه کې د نورو ترڅنګ پر دغو موضوعاتو تفصیلي رپورټونه اوري. د پاکستانی طالبانو لخوا د هیواد له حکومت سره د امن خبرو لپاره د جوړې شوې کمیټې څو تنه غړي پرون شمالي وزیرستان ته رسیدلي دي چې له طالب مشرانو سره وویني. د سیمه ییزو چارو یو پوه په عین حال کې وایي دغو خبرو لپاره د یو چوکاټ په غیر موجودګۍ کې ګرانه بریښي چې دا مذاکرات پر مخ لاړ شي.
یو خو جامع پالیسی والا خبر ډېر زیات ضروری ده. خو دې سره سره تیر شوی یو هفته نه په کم چوکاټ کې دننه مده خبره اترې کیږي هغه لا تیر شوی نه دی. ما تخکاری چې بس تر اوسه پیچلی زیاتېږي.
د پاکستان په پارلمان کې اپوزیشن ګوندونه د پاکستان ساتنې په نوم لیوه راوړل شوی قرارداد سره مخالفت څرګندوي او وایي په ترڅ کې به د دې هیواد د خلکو بشري حقونه تر خپو لاندې شي. د عوامي نېشنل ګوند سېنېټر افراسیاب خټک په لغړ وایي
پولیسو سره په سړی باندې ډس کې دی چې دغه پولیسو والا به فتکه خلک ووجني بیا به غیر نرسو وایي چې دا خو زموږ خیال دا چې دا ترګر دی یو عام سړی بي دا مثلا غلطه خبره ده.
په ونیزه خبرونه زما کور زما کلی کې د خیبر پښتونخوا په هنګو کې د ابراهیم زو کلی د خلکو خبرې اوري.
د کلی خالی و دا میدان وی سنو دا روزا چکو دا لمدار بار چا جوړه دا نو هیڅ شهر و دځی کې بیا دا یو سید زمین محمد حسن سید داخل رخص کو دځی آباد کو.
د خبرونه تر پایمو ملتیا وکړي. دا هم ولنی رپورٹ اوریدونکو. د پاکستان حکومت سره د امن خبرو لپاره د وسلوالو طالبانو لخوا د جوړې شوې کمیټې څو تنه غړي پرون د تحریک طالبان پاکستان له مشرانو سره د خبرو لپاره شمالي وزیرستان قبایلی سیمې ته رسیدلې دي. د یادې جنسا انتظامی چارواکي وایي پولیټیکل انتظامی د کمیټې غړو ته چې په حکومتي هلیکاپټر کې وړل شوی ول خراغلست ویل او هم د دوی په خبره وروسته طالبانو سره د خبرو لپاره د کمیټې د غړي یو نامعلوم ځای ته ولاړل. د سیمې د مشال ریډیو خبريال رپورٹ پرې راکوي.
د تحریک طالبان پاکستان لخوا حکومت سره د امن مذاکراتو په لړ کې جوړه شوې مذاکراتي کمیټه غړي پروفیسر ابراهیم او ورسره مولانا یوسف شاه او مولانا عبدالحسیب چې د مولانا سمیع الحق نمائندگی کوي طالبانو سره لید د کاتل لپاره 13 ورځ شمالي وزیرستان ته رسیدلی دي. شمالی وزیرستان انتظامی چارواکو وې. دغه نمائندگان تیر مازیګر شمالی وزیرستان هیډ کوارټر میران شاه کلا تارا ورسېدل چې پولیټیکل انتظامی یې استقبال وکړو او پولیټیکل ایجنټ سراج احمد خان ورته بریفینګ ورکو. دوی وې دغه نمائندگان ورسته بهر لاړل چې په نامعلوم ځای کې د تحریک طالبان پاکستان سره وویني. په میران شاه کې موجود چارواکي وایي دوه ورځې وړاندې چې د دولتي او طالبانو لخوا ټاکل شوې کمیټۍ کما غونډه شوې وا او دولتي کمیټۍ کم نکات ورکړي، هغه به دوی طالبانو ته مخکې کړي. چارواکي وایي دغه کمیټۍ غړو سره ملاوېدو وړاندې تحریک طالبان پاکستان هم خپل غونډه رابللې وه، خو دا معلومه نه ده چې طالبانو او د هغوی کمیټۍ غړیو ترمنځ په کمو خبرو او شرایطو سه اتفاق شوی. د امن مذاکراتو دغه پروسې په اړه مو چې کله د څېړونکي پروفیسر خادم حسین نه وپوښتل، نو دوی مشال ریډیو ته وویې
یو خو جامع پالیسي والا خبره ډېره زیاته ضروري ده، خو دې سره سره که فرض که خبره تر والا کیسه وي نو هغې ته یو چوکاټ پکار دی، فریم ورک پکار دی. اوس تاسو وکته چې تیر شوي یو هفته نه لا په چوکاټ یا په کم چوکاټ کې دننه به دا خبره اترې کېږي، هغه لا نه دی متعین شي، هغه لا تې شوی نه دی. نو تر څو چې دا چوکاټ مخې ته راځي او بیا فریم ورک کې دننه خبرې کېدی شي، نو د هغې کې به ډېر وخت لګي. او څنګه چې د حکومتي پارټۍ رابطه کار خبره کړې وه چې دا به ورځو کې یا زر به دا خبرې په مخکې بوځو، ما ته ښکاري چې بس تر اوسه پیچیدګي زیاتېږي.
تحریک طالبان پاکستان مرکزي ویان شاهد الله شاهد د جمعې په ورځ رسنیو ته ویلي وو چې طالبانو ته که د شریعت نه علاوه بل قانون منظور وو نو جنگ به یې نه کاوه. دا طالبانو لخوا جوړه شوې کمیټۍ غړیو دا اولنۍ غونډه ده چې د امن مذاکراتو لپاره په شمالي وزیرستان کې طالبانو سره لیده کاته کوي. تیره ورځ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف خبریالانو سره په خبرو کې ویلي ول چې حکومتي او طالبان کمیټۍ یو بل سره ملاقاتونه جاری دي او ښه کار کوي، چې دوی ترې پوره مطمئن دي.
د سیمه نمو د مشال ریډیو د خبریال رپورت اوریدو. اوریدونکو، د پاکستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرو اترو له پیلېدو سره سم پوښتنې راپورته شوې چې آیا د ډرون بریدونو به پر دغو مذاکراتو څه اثر وي او که څنګه. دا په داسې حال کې ده چې امریکا د پاکستان په غوښتنه د سولې خبرو ته د یو چانس ورکولو په مقصد ویلي دي چې په قبایلي سیمو کې به د ډرون بریدونو لړۍ محدودوي، خو زیاته کړې ده چې په سیمه کې موجود هغه ترهګر چې امریکا ته مطلوب دي د پنخه کولو خپلې هڅې به جاری وساتي. دا چې ډرون بریدونه په پاکستان کې د امن خبرې ترې په څه ډول اغېزمنولی شي، زما همکارې ملیحا امیرزاده پرې دا رپورټ جوړ کړی دی.
دا پاکستان د حکومت او د طالبانو لخوا د نومول شو کمیټو د غړو ترمنځ د رواني میاشتې په 15 نیټه رسمن خبرې اترې شروع شوې. په عین حال کې امریکا په غیر رسمي ډول اعلان کړی چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې به د ډرون بریدونو په شمیر کې کمی راولي. د دواړو خواوو ترمنځ د خبرو اترو د شروع کېدلو سره سم دا پوښتنه راپورته کیږي چې د ډرون بریدونو به د سولې په خبرو اترو څه اثرات وي. که یوې خواته د امن مذاکرات کېږي او بل خوا ډرون بریدونه ترسره شي، نو پر مذاکراتو به څه منفي اثر خو نه وي. په پاکستان کې د دفاعي چارو کارپو طلعت مسعود وایي
ګوره، په اصولي ډول خو داسې په کار نه ده، ځکه چې که طالبان په رښتینې توګه سنجیده وي نو دوی یوازې احتجاج ضرور کولی شي، خو خبرې ترې پرېښودلو لپاره داسې څه وجه نه جوړیږي. نو دا ویل چې د ډرون بریدونو له امله طالبان خبرې ترې پرېښودلی شي، د دې به دا معنی وي چې دوی سنجیده نه دي او څه بهانه غواړي، ځکه چې پر امریکا د پاکستان کنټرول نشته. پاکستان خو خپل کوشش کړی دی او تر ډېره حده ډرون بریدونه محدود شوي هم دي. ولسمشر باراک اوباما هم په عمومي پالیسۍ کې په ډرون بریدونو کې د محتاط اوسېدلو خبره کړې ده. نو زما په خیال کې د دې باوجود امریکا ډرون بریدونه استعمال کړي، نو پاکستان خو په دې لړ کې څه نشي کولای. بل خبره دا ده چې امریکا هغه شان فضل الله خپل دښمن نه ګڼي لکه څنګه چې یې بیت الله مسعود او حکیم الله مسعود ګڼل. نو په دې لحاظ سره هم زه فکر نه کوم چې هغوی ته به د ډرون بریدونو د استعمال څه خاص ضرورت وي.
بلخوا د دفاعي چارو کارپوه عائشه صدیقه وایي چې ډرون بریدونه کېدل طالبانو ته په لاس یوه بانه ورکولی شي او درېدل یې دا موقع ورکولی شي چې طالبان ځان منظم او پیاوړي کړي. دا وایي زما په خیال کې چېرې ډرون بریدونه کېږي نو طالبانو ته به د خپلو حملو د جواز لپاره یوه بهانه په لاس ورشي. خبرې اترې خو به بیا هم روانې وي، خو له دې سره به دوی یوه ښه بهانه ترلاسه کړي. ډرون د طالبانو په وړاندې تر ټولو مؤثره طریقه وه. نو که داسې وشي چې خبرې اترې روانې وي او ډرون بریدونه بند شي، نو له دې سره طالبانو ته تقویت ملاوېدل کېدل شي، بلکې دومره به طاقتور شي چې ځان له منظمولو سره چې کومې حمله غواړي کولی به شي.
د دفاعي
چارو کارپوه بریګیډیر محمود شاه په دې نظر دی چې دا وخت ډرون بریدونو د مذاکراتو کامیابی یا ناکامي د پاکستان د حکومت لپاره زیاته مهمه خبره ده.
ډرون خبره خدای لري دا به په دې معنی چې د پاکستان حکومت او د خلکو ترمنځ یو پیټي پاکستان فلحال کدے مانے پورے توجہ اور کرے گا بالکل کی ریڈیشن آ رہی ہوا پرسٹیجیشی حالان کے لیے معلوم ہے کہ پاکستان حکومت جس طرح سے تعلق نشتا خدا امریکہ سے
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تیر کال په واک کې د راتللو سره سم د ډرون بریدونو د ودرولو او له طالبانو سره د مذاکراتو خبره کوي. له دې مخکې هم طالبانو د حکومت په وړاندیز خبرو اترو ته غاړه کېښودله، خو تیر کال د نومبر په میاشت کې په امریکایي ډرون برید کې د طالبانو پخوانی مشر حکیم الله مسعود د وژنې سره د خبرو اترو سلسله ودرېدله.
د ملیحه میرزاده رپورٹ موریدو او له پاکستان خبریدونکو د ډیلی ټایمز ورځپاڼه په یو مقاله کې راغلی په وروستیو 15 کلونو کې له وسلوالو ډلو سره د سولې خبرو په لړ کې د لومړی ځل دی چې پاکستانی وګړي له ویلوي ذهني ګډوډۍ ښکار دي. لیکنه زیاتوي د پاکستان ځینې سیاستوال که وغواړي چې د دې هیواد په حکومتي نظام کې بدلونونه راوړي نو باید چې د دې کار لپاره جمهوري لار خپله کړي. تفصیل د اسرار عالم ممن ناورو.
د ډیلی ټایمز ورځپاڼې په یو مقاله کې راغلی دی په پاکستان کې له وسلوالو سره د مذاکراتو په پروسه کې ځینې سیاسي مشرانو ته لوی زیان رسېدلی. که یو خوا د جمعیت العلماء اسلام فیډلی مشر مولانا فضل الرحمن پر دې سخت خفه دی چې د سولې په خبرو کې ورته مرکزی رول نه دی ورکړل شوی، نو بل خوا بیا د طالبانو لخوا عمران خان د خپلې سولې د کمیټې په غړي ټاکلو باندې د عمران خان شهرت ته لوی زیان رسولی. په مقاله کې راغلی دی عمران خان تل له طالبانو سره همدردی خودلی او په خپلو بیانونو کې یې د امریکا ضد د جذباتو څرګندونه کړې، نو همدغه وجه وه چې طالبانو د عمران خان د ازمولو لپاره هغه ته د خپلې کمیټې د غړیتوب وړاندیز ورکړو، خو عمران خان له دې انکار وکړ. په مقاله کې راغلی دی که څه هم په پاکستان کې یو شمېر سیاستدانان د نړیوالې کچې پوهان لوبغاړي او شاعران او سندرغاړي شته، خو د دې باوجود د پاکستان د مستقبل فیصله به د جمعیت العلماء اسلام سینډلی مشر مولانا سمیع الحق، د جماعت اسلامي یو غړی پروفیسر ابراهیم او د لال مسجد خطیب مولانا عبدالعزیز کوي. پوښتنه دا ده چې د پاکستان په اقتصاد یا پرمختګ کې د دې خلکو څه رول دی او دوی د وطن لپاره څه کړی دی؟ د پاکستان حکومت هو دا محل د پالیسیو جوړولو لپاره له پوهانو څخه هیڅ مرسته نه اخلي، او هغه خلک چې په وروسته پاتې سیمو کې پټ دي حکومت ته وایي چې څرنګه به نظام چلوي. مقاله کې راغلي دي اکثره دا فکر کیږي چې طالبان جدید تعلیم نه لري او په وروسته پاتې سیمو کې ژوند کوي، نو دا رنګ دوی د اسلام په صحیح مانو نه پوهیږي. په مقاله کې راغلي چې د طالبانو دوه غوښتنې دي، یوه دا چې په ملک کې دي د دوی د خوښې شریعت نافذ کړل شي، او دویمه دا چې پاکستان دې له امریکا سره خپلې اړیکې ختم کړي. د پاکستان د هر یو وګړي دا بنیادي حق دی چې د ملک د بهرنیو چارو له پالیسۍ سره اختلاف ولري، خو هغه کولی شي چې د خپلو ویناوو یا لیکنو د لارې رای اچونکي مطمئن کړي او همدارنګ د خپل نظر خلک له ځان سره ملګري کړي، انتخابات وګټي او بیا د خپلې خوښې د بهرنیو چارو پالیسۍ جوړ کړي، او دارنګ بیا کولای شي چې د امریکا پر ځای له سومالیا سره اړیکې جوړې کړي. خو یو تن ته نه دی پکار چې د بهرنیو چارو پالیسۍ کې د بدلون لپاره ټوپک راپورته کړي. مخالفونکي په اخره کې وایي عمران خان، منور حسن، سمیع الحق او د تحریک طالبان پاکستان مشر مولا فضل الله باندې ډیر افسوس دی چې دوی له جمهوریت خبر نه دي، او د خبره باید چې د غایات کسان انتخابات وګټي او بیا دې د خپل خوخې پالیسیانی جوړ کړي.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یويشت او شارټ ویو یا لنډو سپو 12013 15300 15340
او په 15300 صافي اوریدل شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په پاکستان کې سیاسي ګوندونه وایي چې د حکومت لخوا د تحفظ پاکستان په نامه اورډیننس د بنیادی بشري حقوقو ضد دی. دا اورډیننس تیر کال په اکتوبر میاشت کې د ولسمشر ممنون حسین لخوا لاسلیک شوی و. پرون یې موده ختمېدل، خو حکومت له یو شمېر بدلونونو سره د یو بل په بڼه د روانې میاشتې په درېمه نیټه قومي سمله ته وړاندې کړ او د یو قرارداد له لارې د دې اورډیننس موده تر راتلونکو څلورو میاشتو پورې وغځوله. دا چې د پاکستان ساتنې په نامه د اورډیننس کې څه خبرې دي او اپوزیشن ګوندونه یې ولې مخالفت کوي، د اسرار عالم مومند په دې رپورٹ کې اورو.
په پاکستان کې پوزیشن ګوندونه وایي چې د حکومت لخوا د تحفظ پاکستان په نامه آرډیننس د بنیادی بشري حقوقو ضد دی او دوی غواړي چې په دې کې بدلونونه وشي. د عوامي نېشنل ګوند غړي او په سینټ کې د بشري حقوقو د کمیټې مشر افراسیاب خټک له مشال دو سره په خپلو خبرو کې وویل دوی نه غواړي چې د قانون په جوړولو کې خوندونه واچوي، خو د په خبره باید چې په یاد آرډیننس کې داسې بدلونونه وکړل شي چې د پاکستان په عین کې ولس ته کوم حقونه ورکړل شوي چې هغه خوندي پاتې شي.
د مثال په توګه چې په لیدو سره په سړی باندې ډس کېدی شي، ځکه چې سړی شک پر راشي چې دا هغه دی ترګر دی یا خطرناک دی، نو دا خو څه خبره نه ده. دغسې پولیس والا به فرض که خلک ووژني، بیا به هغې نرستو وایي چې دا خو موږ ته پته نه وه، دا موږ خیال ده چې دا ترګر دی، یو عام سړی بي دا مثلا غلطه خبره ده. ما دا ده چې یو سړی دی چې هغه ایډرس ورسره نشته، پته نشته، نو هغه به یو قسم ته غیر ملکي هغه حساب کېږي. یا دغسې حکومت ته دا خبر ریاست ته ورکړی شوی چې هغه به سړی نه شهریت اخیستل کېدی شي، دی سیټیزنشپ. دا داسې خبرې دي چې دې به موږ غواړو چې حکومت سره خبرې وکړو او دې کې بدلون راولو.
د پاکستان ساتنې قانون پروټیکشن آف پاکستان آرډیننس د تیر کال په اکتوبر میاشت کې د ولسمشر ممنون حسین لخوا لاسلیک شوی و. د آرډیننس حکومت د یو شمیر بدلونونو سره د یو بل په بڼه د رواني میاشتې په درېمه نیټه قومي اسمبلی ته وړاندې کړو، او دا رنګ د یو قرارداد د لارې یې د دې آرډیننس موده تر څلورو میاشتو پورې وغځوله. د پاکستان ساتنې یا پروټیکشن آف پاکستان آرډیننس کې څه خبرې دي؟ پر دې اړه په اسلام آباد کې د سپریم کورټ بار پخوانی صدر قاضی انور مشال ډوته ویل
دغه دا وی شوې دي چې د ملګری په اساس کې قصوکې اگر کې عام اتحادونه په مداخلت نه کوي، او دوی متاده چې ملګری چې ده هغه څوک هم وجه نه کوي او که ستا یې په دې چې فروډیان او تایو دا چې کوم استعمال مې لا شوې ده چې دا کده کده استعمال یې دوه هر وخت استعمال کیږي شي.
همداراز په مرکز کې د یو بلې اپوزیشن ډلې تحریک انصاف غړي ډاکټر عارف الوی له مشال ډو سره په خپلو خبرو کې ویل د پاکستان ساتنې په نامه آرډیننس کې ډېرې داسې خبرې دي چې د پاکستان د آئین ضد دي. د ګاډي یا پاکستان پاسپورت سوځول او انټرنیټي جرمونه دا هم په دې آرډیننس کې شامل دي. نو موږ وایو چې د دې جرمونو د تحفظ پاکستان سره هیڅ تعلق نشته. موږ دویمه خبره دا کوو چې د ریاست خپلواکي دي له وړو جرمونو سره نه تړل کیږي، او دا ضروری ده چې د ترهګرۍ په ګډون نور نفرت پارونکي کارونه د ریاست خپلواکۍ ته زیان رسوي، خو دا ده چې وړو جرمونو سره د دې هیڅ تعلق نشته. درېمه دا خبره چې د ججانو یا د قومي سملې غړو پر ضد د پولیسو د کاروایي نه کولو ذکر هم په دې آرډیننس کې شوی. نو موږ وایو چې د پاکستان آئین د ټولو لپاره برابر دی. د تحفظ پاکستان آرډیننس چې لا یې هم قانوني بڼه نه ده خپله کړې، خو اپوزیشن ګوندونه وایي چې دا د بشري حقوقو ضد دی، او د دوی په خبره د آرډیننس استخباراتي ادارو ته لار جوړوي چې له خلکو سره څه قسمه چلند کوي، نو د عدالت په ګډون هیڅوک ترې پوښتنه نشي کولی. مشال ډو هڅه وکړه چې پر دې د حکومت دریځ معلوم کړي، خو بریالي نه شو.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبک. اوریدونکو، په افغانستان کې د غزنی چارواکي وایي وسلوالو د دغه ولایت په اندړ ولسوالۍ کې د یو سیمایز پولیس پر ماشومانو ماین ورچولې دي چې لامل یې درو ماشومانو ته مرګ ژوبله وخته ده. بل خو بیا دغه ولایت مقام ته څیر مهم چاودنه شوې چې پکې چارواکي د یو پولیس ټپي کېدل مني. سید شاه سکیمی پاړه نور حال راکوي.
پر دریو تنو ماشومانو د غزنی پاندړو ولسوالۍ کې پرون ناوخته چاودنه شوې ده چې پکې یو تن ماشوم وژل شوی او دوه نور شو بل دي. په پیښه کې وژل شوی او ټپي شوی ماشومان د یوې کورنۍ دي، او چارواکي ادعا کوي چې وسلوالو ورته ځکه مین یخی وو چې د ماشومانو پلار د سیمه ییزو پولیسو په لیکو کې دنده لري. د چاودنې پر مهال په اټل کلي کې دغه ماشومان له کوره راوتلي او د خاشو په ټولولو اخته وو چې خپل کور ته یوسي او له یخه پرې ځانونه تاوده کړي، خو په همدغه وخت کې ورباندې خښ شوی مین چاودېدلی دی. د اندړو ولسوال قاسم خان د سوال په ټپ شویو ماشومانو کې د یو تن روغتیایي حالت نازک ښیي. یوه
د خاورې مخالفینو د اندړو په ولسوالۍ کې د ګنا ماشومانو وینې څوکوي، د کلي کې مین یې خیولو د اټل په کړي کې چې د هغه مین په نتیجه کې دوه نفره هلکان شهیدان زخمیان شو او یو هلک شهید شو. البته
دی سوال د وژل شوي او ټپي شوي ماشومانو عمرونه د لسو او دیارلسو کالو ترمنځ بولي. تر اوسه د چاودنې مسؤلیت چا نه دی منلی. بله خوا بیا پرون د غزنی ولایت مقام ته څیرمه چاودنه شوې ده چې چارواکي پکې یوازې د یو پولیس ټپي کېدل مني. خو ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویاند بولي وایي په دغه پیښې کې دوه تنه پولیس وژل شوي او درې نور ژوبل دي.
سید شاه سکیم اوریدونکو، په افغانستان کې اصاف ځواکونو وسلوال طالبان په دغه هیواد کې د شوو ټولو ولسي زیانونو 90% ذمهوار ګڼلي دي. دغه ځواکونو د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یوناما د وروستي رپورټ د خپرېدو هرکلی وکړ. د یوناما په رپورټ کې چې پرون خپور شو ویل شوي په تیر کال کې د 2012 کال په پرتله د عامو خلکو مرګ ژوبله 14% زیاته شوې. بلخوا وسلوال طالبان د یوناما وروستي رپورټ غندلی او یو طرفه بللی دی. صالح محمد صالح په اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
ایساب ځواکونو د یوناما د وروستي راپور د خبرېدو هرکلی وکړ خو طالبانو وغانده. ایساف په یو اعلامیه کې ویلي، موږ پوهیږو چې یو ملکی کس ته هم که زیان رسیږي لکه زیات کسان چې زیانمن سوي وي. د دې راپور هرکلی کوو چې د ملکی تلفاتو د مخنیوي او د منفجره وسیلو د خطر د کمولو لپاره زموږ لخوا سوي هر اړخیز اقدامات منعکسوي. د یوناما په کلنی راپور کې چې پرون خپور سو راغلی چې سختریز وسلول د اکثریت ملکی تلفاتو مسؤول دي. دغه راپور د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځنګړي استازي یان کوبیش لخوا له رسنیو سره شریک شو. خو ایساف د خپلو ارقامو پر اساس وسلول طالبان د 90% ملکي تلفاتو مسؤول ګڼي. دغه ځواکونو په خپل اعلامیه کې د عامو خلکو له کورونو پر افغان او ایتلفي پوځیانو بمی او وسلول بریدونه له نړیوالو قوانینو سرغړونه بللې ده. د ملګرو ملتونو د سازمان په راپور کې راغلي چې په 2012 میلادي کال کې په افغانستان کې 2995 تنه ملکیان وژل شوي او 15625 نور ټپیان شوي دي. راپور وایي چې په 2012 میلادي کال کې په دې هیواد کې د وژل شویو ملکي وګړو شمیر 2028 تنه او د ټپیانو شمیر 4821 تنه وو. وسلوال طالبانو د یوناما دغه راپور د امریکا د سفارت لخوا برابر شوی بللی او غندلی دی. ایساف ځواکونه په خپل اعلامیه کې وایي، وسلول طالبان لا هم پر جوماتونو او روغتیایي مرکزونو بریدونه کوي. دغه راز شونځي هم په نشه کوي، سوځي یا هم ورته نږدې بمی وسلې ځای پر ځای کوي یا یې د وسلولو فعالیتونو لپاره په خپل ولکه کې راولي. د ناټو تر مشرۍ لاندې ایساف قواوی ادعا کوي چې تیر میلادي کال د ایتلافي ځواکونو لخوا ملکي مرګ ژوبله 60% کمه شوې ده. دغه راز له 2012 څخه تر 2013 میلادي کال پورې د هوایي بمباریو له کبله ملکي تلفات 80% راکم شول.
اوریدونکو، د خیبر جنسایلر پرتی سیمې کم شلمان اوسیدونکو وایي چې دوی په سیمه کې 14 کال وړاندې جوړ کړل شوی ټیکنیکل کالج تر دې د متړلې پروت دی او عمله نه ورته ورځي. دوی له حکومت غواړي چې د کالج ورته فعال کړي او چې دوی په خبره د سیمې ځوانان زده کړې پکې وکړي. په دې اړه نور د مشال ریډیو د خبريال په دې رپورت کې
د خیبر جنسای کم شلمان خلق وای چې دلته خواوشا شپاړس کال وړاندې د فن او هنر د تعلیم د پاره یو ټیکنیکل کالج جوړ شوی دی. خو لا تر دې د مور تاسټاف یا عملانه د ورکړې شوې چې لامل د دغه سیمې زده کوونکي د فنی تعلیم حاصلولو نه بی برخې دي. په دې حقله د کم شلمان یو سیدونکو شیر حیدر شلمانی مشال ریډیو ته وای،
په دې کې د ټیکنیکل کالج د استادان راولي دا شایي شوریکی دا کم چې پروجیکټ دا شوریکی خزمنګه ماشومان دي الکانم دي لسمه پورې موسی لسمه پورې بیا چې کم نه کنه لوړ دي درالېګو په یو الک باندې د ورځې شپې ته اته روپۍ خرچه راځي زمنګه هغه زمنګه وسنه بار خبره ده. نو موږ د ډېری مجبورین چې بچی باندې لسمه پورې سبق وایو نو بیا چې کم نه کنه ټرک ته بس ټرک یا کلندوسي یا دې ورسي نو کوم دم دا خواسته موږ دا ټیکنیکل کالج دا تفاعل شي چې دې زمنګه بچی زده کړو کی چې یو کسب زده کی.
د دې سیمې بلتن اسلم خان هم په دې حق لا وویل،
دا دې لپاره جوړ شوایو چې کوم خلک په دې ځای کې راغفرض کړه تعلیم یافته یي چې په دې کې د دې ځای کې راځي او هغه وایي چې سره ټیکنیکل کار زده کی فرجینو مرامت شو الکتریشن شو یا داسې نورې مسالې شو چې هغه وایي چې هغه نه سبق او ټیکنالوژي دا ور دی خو هغه نه مونږه مستفید ځکه نشو چې بس بلډینګ جوړ شو افتتاح وشو بس ورک څه بند دی.
د شلمان ټیکنیکل کالج د ستونزې په حق له مشکله د خیبر جنسینا د کمی سملې د پاره منتخب شوی غړي شاجګل پر د سره رابطه وکړه. نو دوی وویل
بلډینګ ډېر لوی جوړ شوی دی، د دې دینا فائدہ اغسطل ضروری دی سس پروجیکٹ تی روانی دی دی میڈل سکولونو زما سوچ دای چی یو پاکی آغا جوڑ کم اور سرا دی ہیلت یو فیسیلیتیزم جوڑ کم اور دا ٹیکنیکل ام دی نو ما دا پروپوزر ورکڑا ہو انشاءاللہ تعالی چیز با دا فاتا سیکٹیٹ پا گوانر بانے پرو کم او دا صرف دا دجا وجنا لیٹ تی چی پا نوکارو بانے دین دی
دا کم شلمان خلق وای چی که دی کالج تا سٹاف یا عمل ورکڑی شی نو دا دوی زیاد نا زیاد زدکون کی با فنی تعلیم حاصل کړي او خو روزګارونه نه باورتا میلاو شي.
اوریدونکو له دې رپورت سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسیدو. د انیسا اجملنا د خبرونو لنډیز اورو.
د طالبانو لخوا د مذاکراتو لپاره د جوړې شوې کمیټې غړي پرون شمالي وزیرستان ته تللي دي. د شمالي وزیرستان یو انتظامی چارواکي بیگا مشال لیډیو ته ویلي چې پروفیسر ابراهیم او مولانا یوسف شاه تیر ورځ بنو ته د رسیدو وروسته د هلیکاپټر له لارې د میرانشاه کلا ته رسول شوي دي. بلخوا د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تیر ورځ په لاهور کې رسنو ته ویلي دي چې د حکومت او د طالبانو کمیټې په سمه توګه کار کوي. د افغانستان د غزنی چارواکی وای بیګا وسلوالو د دغه ولایت په اندړو ولسوالۍ کې په ماشومانو بم غورځولي چې پکې یو ماشوم مجل شوی او دوه نور جبل شوی دي. بلخوا پرون د غزنی ولایت مقام تاثیر مهم چاودنه شوی چې د چارواکو په وینا په پیښه کې یو پولیس والا زخمی شوی دی. خو د طالبانو ویان سبیح الله مجاهد وای په دغه پیښه کې دوه تنه پولیس والا وجل شوی او درې نور جبل دي. په افغانستان کې اسحاف ځواکونو وسلوال طالبان د ټولو ولسی زیانونو 90% ذمہ ګڼلی دي. دغه ځواکونو د ملګرو ملتونو د مرستو دفتر یا یوناما د روستي رپورت د خپرېدو هرکلی کړی. بلخو وسلوالو طالبانو د یوناما روستي رپورت غندلی او یو طرفه یې بللې دي. د خیبر پختونخوا حکومت نن په پیښور کې د صحت انصاف په نوم د ساسکو ورکولو کمپاین کوي. د تحریک انصاف ګوند غړي یونس زهیر نن مشال ایډیو ته ویلي چې د دې کمپاین تر مخه به خوشا 15 لکه ماشومانو ته د مختلفو ناروغو پر ضد ساسکي ورکول کیږي. د چین ولسمشر وای هیواد یې تیار دی چې په بیلابیلو برخو کې له افغانستان سره مرستې وکړي. د چین ولسمشر له ولسمشر حامد کرزي سره په کتنه کې ویلي چین دې ته تیار دی چې ترهګرۍ په وړاندې په مبارزه او بیا رغونه کې له افغانستان سره مرسته وکړي. د سعودي عرب د مدینه ښار په یو هوټل کې د اور لګیدو له وجې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي او یو سل او دیرش تنه زخمي شوي دي. او د بوسنیا هرزګوینا په ګڼو ښارونو کې پرون پر امن مظاهرې شوې. تر دې یو ورځ مخکې له تاوتریخوالي په ډکو مظاهرو کې په لسګونه کسان زخمی شوي.
لن خبرونه مو د نساء اجمل نو اوریدل. اوس د پاکستان د نننۍ ورځپاڼو د اداریو غټکی په اسلام آباد کې د مشال ریډیو له خبریاله اورو.
نن جنگ ورځپاڼې خپلې اداریې کې د حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکراتي عمل ته پام را ګرځولې دي او وایي چې څرنګه دا مذاکرات روان دي او کومې خبرې مخې ته راغلي دي. د هغې نه داسې ښکاري چې دا عمل به په ښه شان خپل منزل ته ونرسي. بیا د مولانا عبدالعزیز او طالبانو ترجمان دغه بیان چې د قرآن او حدیث او شریعت نه بغیر به بل څه نه قبلوي، نو دا هم ښایي چې کامیابي ډېره لرې ده. اداریه وایي چې د پاکستان آئین کې تر ټولو اول دا خبره موجود ده چې یو قانون به هم د اسلام، قرآن او حدیثو په ضد نه وي، او بل دا مسله وی یا چاته په یو قانون اعتراض وی، نو د دې لپاره اسلامی نظریاتی کونسل موجود دی، باید چې هغه مسله په دغه فورم را پورته کړی شي. خو که طالبان صرف د قران او سنت هغه تشریع غواړي کوم چې دوی ته منظور وي، نو دا خبره به د ډیرو پاکستانیانو او یو شمیر مسلکونو خوښنه شي. اداریا اخره کې وایي که تاسو د ترکی خلافت عثمانیه دور وګورئ یا بل کوم اسلامی ملک قانون، نو دې کې د موجوده وخت تقاضو مطابق بدلونونه راوستي شوي دي. نو ځکه ضرورت د دې خبرې دی چې دواړه ډلې د مذاکراتو کامیابۍ لپاره په یوه نقطه متفق شي او قانونونه او نظام د اسلام او شریعت په سانچه کې دراوستو لپاره دی. دا مسله اسلامی نظریاتي کونسل او شری عدالت ته پریږدي. او د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼه خپلې اداریې کې وایي چې پېښور میونسپل کارپوریشن د یوې کاروای دوران افغان کالونۍ کې د قالین جوړولو 15 کارخانې تړلي او 3 کسان یې نیولي دي، او ځلي حکومت ټولو خلکو ته ویلي چې څوک د قالینونو کار کوي هغه د ښار اوزي، او دا ځکه چې یو طرف ته ځای په ځای کالونونه جوړیږي، نو بل طرف ته د دې د وینځلو کار هم روان دی. چې ورسره هر قسمه کیمیکل په لارو کوسو نالو او فضا کې خورېږي، نو دې سره د صحت مسله هم راولاړې دي شي. اداریه وایي چې د ضلعي حکومت لخوا د قالین کارخانې د خاره بهر لیږلو فیصله ډېره ښه ده، خو باید چې په دې پسندیدګۍ سره عمل وکړي شي، نو داسې به د صحت سره سره د امن او امان صورتحال کې هم واضحه بهتري راشي. اداریه اخیره کې لیکي چې د دې فیصلې سره سره حکومت د خاره بهر د دې خلکو لپاره د کارپیټ سیټي منصوبه هم اعلان کړې وه، خو تر اوسه د حکومت لخوا په دغه منصوبه کار نه دی شروع کړی شوی. نو که حکومت دغه خلک د خپلو علاقو نه وباسي، نو دا هم ډېره ضروري ده چې د کارپیټ سیټي په منصوبه د هم عمل درآمد شروع کړي، چې ورسره به دغه خلک خپل هنر جاری وساتي او ځان لپاره حلال رزق ګټي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ڈن رسوانه په خپل اداریه کې لیکي چې د پاکستان د حکومت او د تحریک طالبان پاکستان لخوا د استازو کمیټه او د اختیار او بیا د ژمنتیا په اړه شکونه موجود دي. له بهر نه دغه مذاکراتي بهیر ته په کتو سره د ښکاری چې د عمل به بریالي نشي، ځکه چې دا به کتل وي چې د مسلې د حل لپاره کومه لاره خپلېږي. په ادارې کې راغلي چې په دې لړ کې یوه ستونزه د تحریک طالبان پاکستان د کمیټې یو غړي مولانا عبدالعزیز په خبرو کې راپورته کړي. مولانا عبدالعزیز ادا کوي چې دا خبره چې د حکومت لخوا د امن مذاکرات د هیواد اساسي قانون یا د آئین چوکاټ لاندې بکیږي، طالبانو ته د منلو وړ نه ده. طالبان یوازې په هیواد کې اسلامي شرعي نظام غواړي. ورسپان لیکي چې د حکومت لخوا ټاکل شوې کمیټې یو ذمہوار دریځ خپل کړي چې خبرې اترې باید تر آئین لاندې وشي. د تړون په صورت کې ټولې فیصلې به نا امنه سیمو پورې محدود وي او د خبرو اترو پر مهال به تشدد نه کیږي. ورسپان زیاتوي چې د حکومتي کمیټې دا خبره کچري تړون وشي، نو دا به جنگ ځپلې سیمو پورې محدود وي او امکان دی چې شمالي وزیرستان پورې وي. نو دا تجربه ډیره مخکې په سواد کې شوې وه او کچری داسې کیږي، نو د دې مطلب به دا وي چې پاکستان به شمالي وزیرستان له لاسه ورکړي. نو دا خبره سیړل دي چې تر آئین لاندې خبرو مطلب به څه وي. د دې ترڅنګ په آئین کې د حکومت د عملداري او د بنیادي حقوقو خبره هم ده. نو ډیرې داسې پوښتنې دي چې زر جوابول غواړي. بلخوا اسوسییټډ پریس اژانس لیکلی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر د خلیفہ ورزویلی چې په افغان جګړه کې د طالبانو بریدونو سړک غاړي بمی چاودنو کې د ماشومانو مرګ جوبله 40% زیاته شوې ده. خبر اژانس د یوناما د کلنۍ رپورت شمیرې خبرې کړي او لیکي چې د تیر کال په جګړه کې 2950 ولسی وګړي وژل شوي، په دې کې 1517 ماشومان شامل دي. د دې ترڅنګ 15650 کسان ژوبل شوي دي. خبر ایجنس د کشمیر د نورو کلونو سره پرتله کړی او لیکي چې په 2012 کال کې 2018 کسان وژل شوی ول او 3821 کسان ژوبل شوی ول. همدارس په 2011 کال کې 3103 کسان وژل شوی ول او 3206 کسان ژوبل شوی ول. خبر ایجنس په مقاله کې د یوناما د دفتر په حواله لیکي چې په 2013 کال کې 1516 ماشومان وژل شوی او 1095 ژوبل شوی دي. د ماشومان مرګ ژوبله د نورو کلونو پرتله 40% سیوا شوی ده. همدارس تیر کال 215 خزی وژل شوی او 1511 ژوبل شوی ول. په رپورت کې د 40% د مرګ ژوبلې ذمہوار اورپکی ګرځول شوی دي. په رپورت کې افغان ملي اردو او پولیس د 8% او نړیوال ځواکونه د 3% مرګ ژوبلې ذمہوار ګرځول شوی دي. د یوناما د رپورت تر مخه د وسلوالو طالبانو لخوا د سړک غاړې بمی چاودنو زیاتره مرګ ژوبله اړولې ده.
زما همکار ګللیا زوچې نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کړې وه.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر
شئ. اوریدونکو، د وی ترکی الوتکې پایلټ په چالاکۍ د خپل الوتکې تختون کې تیرست او د ټولو سورلایو ژوند دی وژغوره. ترکی چارواکی وایي یو اوکراینی چې غوښتلې له استنبول څخه د اوکراین کیف خار تروان الوتکه وتښتوي او د روسیې په سوچي خار کې کینوي، د پایلټ له لوري د سوچي په نوم د استنبول په هوایي ډګر کې کیناسته. د موضوع نور جزئیات اسمت ساروان اوروي.
د ترکیې د هوایي شرکت د یوې الوتکې تښتونکی د پیلوټ له لورې تیر ایستل شو او د سوچي په ځای استانبول ته بیوه. د الوتکې تښتونکی آرتیم اوژلوف په ځان پوی نه شو چې الوتکه له هغه ځایه چې پورته شوې وه بیرته همالته کښېناسته. دغه 45 اوکراینی د الوتکې په منځ کې پټاکه کړې وه چې ورسره بم شته او که پیلوټ الوتکه د اوکراین د خارکیف په ځای د روسیې سوچي ښار ته یونسي بم به وچاودوي، خو پیلوټ په ظاهره له تښتونکي سره ومنله چې سوچي ته ځي مګر بیرته استانبول ته وګرځېده. دا پیښه په داسې حال کې وشوه چې د روسیې په سوچي ښار کې ژمنۍ اولمپیک لوبې پیل شوې دي. د سوچي د اولمپیک لوبو د تنظیم د کمیټې مسول دیمیتری چیرنی نن وویل د ترکیې او اوکراین چارواکو د دې خطر د مخنیوي لپاره په ګډه هڅه وکړه. موږ له دې پیښې خبر شو، کوم خطر پیښ نه شو. پوهیږم چې اوکراین او ترکی چارواکو ډېره هڅه وکړه چې دا ناوړه پیښه ونه شي. مخکې داسې خبر ورکړی شوی و چې د ترکیې اف 14 الوتکو دغه مسافر وړونکې الوتکه له اختطاف کوونکي سره کښېناستو ته اړیسته. د استانبول په هوایي ډګر کې وروسته له 4 ساعتای 110 مسافر پرته لدی چې څه زیان ور ورسیږي له برمته کوونکي څخه خوشی شول او برمته کوونکی ونیول شو. کله چې بیا وروسته الوتکه وپلټل شوه په هغې کې چاودیدونکي مواد نه وو. د ترکیې پولیسو د دغه اوکراینیې د دې کار د علت په اړه څه نه دي ویلي، خو ځینې چارواکي باور لري چې دا یو تروریستي اقدام نه وو.
اسمت ساروان اوریدونکو او اتارتاس خبری ایجنس د روسیې په سوچی خار کې د اولمپیک لوبل لپاره د جوړ شو میدانونو اسانتیاو او پرغو د شو مصرفونو پاړه یو رپورت خور کړی دی چې غټ کی د شاهین بونیرین اورو.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلی دی د روس په خار سوچی کې د جیمی د اولمپیک لوبل لپاره جوړ شوی تعمیرونه، سړکونه او نور اسانتیاوي دومره پراخه او پیاوړی دی چې خلک به ترې تر 100 کالو ډیر ګټه پورته کولی شي. د روسیا ون نومي ټي وي باندې خپره شوی یو ډاکومنټري کې د خبرو پر وخت نوموړي زیاته کړې چې د اولمپیک لوبو لپاره 15 لوبو میدانونه او نور یو شمېر تعمیرونه جوړ کړل شوی دی او دا هر څه د اولس لپاره دی. د روسیې ولسمشر ویل په دې تعمیرونو خواوشا 6.2 بلیون ډالر خرڅ راغلی دی. په دې کې 2.9 بلیون ډالر حکومت له خپلو پنګو څخه خرڅ کړي او دا نورې مالی مرستې د شخصي سرمایه کارو لخوا راغلي دي. ولسمشر د هغه ریلوی لاین ذکر هم وکړ کوم چې سره د ډېرو ستونزو او مالی پنګو د کموالي پای ته رسول شوی دی. د یو خبریال لخوا د اولمپیک لوبو لپاره د تعمیرونو د جوړښت په وخت د مالی پنګو د خرد برد پاړه د یوې پوښتنې په ځواب کې پوتین وویل هر کله چې هم داسې لوی منصوبې عملي کیږي نو خلک داسې پوښتنې راوچتوي. ولسمشر ویل ځینې کمزوری هم شته خو هغه په خپله درک لګوي او د لرې کولو هڅه کوي، خو که څوک وایي چې هر څه خراب دي نو دا سمه خبره نه ده. نوموړي د ځینې ناقدینو لخوا دا خبره په سختۍ سره رد کړه چې ګنې روسي ولس څه هم سم نشي جوړولی. پوتین وویل په دې خبره د روسي قوم سپکاوی کیږي، هغه روسی قوم چې د روس په شکل کې د نړۍ تر ټولو لوی ریاست جوړ کړی دی.
شاهین بونری اوریدونکو اوس ته بل رپورټ اورو د چاسدې د شپقدر په نصرت زو کلی کې د قلم کورنۍ په نوم یوې ځای د بیټولنې د امن پر موضوع یو مشاعره وکړه چې پکې د سیمې شاعرانو ګډون وکړل او په خپل شعرونو کې خلک د ټوپک پر ځای له قلم او کتاب سره مینې کول ته وهڅول. د سیمې د مشال ریډیو خبريال پر رپورټ راکوي.
په دې مشاعره کې د دواوی سیمې انقلابی شاعر مازولا خان ساده هم خپل یو کلام وویلو.
ولی قتلېږم بې قصوره لږ جواب راکا، که ګناهګار یم سوال لرم نو بیا عذاب راکا، ما له ټوپک کلاشنکو په لاس کې مرا کوا، غواړم یو لاس کې قلم بلکې کتاب راکا. کما اسلام آباد کې ډېر وخت تېر کړی کنه، قلار قلاری د امن دی، خو زمونږ دا پښتانه چې کوم دي سم غور بل دی د بارودو یو ډېرې دی او بس مونږ پې جون تېرو. یو خوا بېروزګاري، بل خوا ګرانی، بل خوا عمده دماکي. او
ودود نومانی چې په یو سکول کې ماشومانو ته سبق هم خای وی ویل چې هغوی د حالاتو په تناظر کې شیرونه لیکي، ځکه چې اوس وخت داسې دی چې لو پښتنو ته باید شوري لاره ور وخایل شي.
ترهګری ور سره مونږ برداشت کولې نشو، ګټل نومو په نړۍ کې ور کولې نشو، د زنه خال مود جانان د هیرولې نشو، قلم قلم او بس قلم دی بدلولې نشو، په تلون د مینې مود کړه قسم، او دا کورنۍ د قلم، دا چې زمونږ د نشان او علم، دا کورنۍ د قلم. یو داسې ریواج جوړ شوی دی چې کما شوم تم سو کلی ټوپک او تالي کلو نو تالي زویم چې دا ورته د ټوپک او د نورو کلو نو په ځی باندې ورته کتاب اخلي او قلم اخلي پنسل اخلي، دا به کم دی د ماشوم په ذهن باندې یو مثبت او ښه اثر کوي.
هم د دواوی سیمه اوسیدونکي او په انټرنیټ ته دواوا ډاٹ نیٹ پانا چلوونکي زلمه شاعر وقاص اسمل مشال ریډیو ته وای چې په خپل په پیښور کې سبق هم وای، ولې د هغه نور ملګری د پښتو ژبې نه په نصابي تعلیم کې ډیر لری پاتې شوی، نو د هغه کوشش او لټولو لوی خوښ هم دا دی چې د پښتو ژبې د ترقې لپاره کار وکړي.
د یو شاعر کلام چې د هغه ټول کې پکې ته هغه زنه شعر کوم، هغه او وی ترسی او پاغي باندې او وی ته اسلام الهی یاد تنقید د پاره یاد اسلام د پاره لپاره اغوی پیورکی اغوی ټول کې پکې زیاتره شاعرانو ته اغوی کلام رسی او دا اغوی د موبایل نمبر باندې بیا اغوی سره اړیکې کوي.
او د دې محفل صدر او د قلم کورنۍ د تنظیم مشر حیات اقبال حیات سره مهم خبرې وکړي.
قام ته دا پیغام ورکړي چې قام دا حالات چې کم دینو دا زمونږ د پاره د دې سیمې د پاره سودمن نه دی. راپاسه قلم را واخلې د ټوپک نه ډډو کې او خپل قام ته لګیا دي د شبقدر دواوي شاعران لګیا دي یو پیغام ورکړي یو شعور پکې پیدا کړي او د دې حالاتو د مقابلې غتوان او قوت پکې پیدا کړي.
په شبقدر کې د شاعرانو شعرونه او د دې سرګندونې مو واورېدې. اوس اوریدونکو زما کور زما کلی اونیزه خبرونه درته ورو. نننی پروګرام چې تاسو په تکراری توګه اورئ د خیبر پښتونخوا په هنګو کې د ابراهیم زو کلی د خلکو خبرې پکې اورئ.
اوریدونکو د نن په خبرونه کې درته د ضلع هنګو د ابراهیم زو سیمې په اړه باندې درته معلومات درکو. دغه سیمه د هنګو ښار نه تقریبا 9 کیلومتر لرې د شمال په طرف ده. د ابراهیم زو سیمې یو مهمه خبره ده چې اعتزاز حسن هم د دغه سیمې اوسیدونکو و. اتلس کلن اعتزاز حسن د جنوري میاشت په شپږم نیټه د خپل سکول بهر د یوې ځنمرګې برید کوشش ناکام کړی و. په هغې برید کې نوموړي خپل ژوند د لاسه ورکړو خو د خپل سکول په سلګونو ماشومان یې د مرګ د خولې نه راوویستلو. زه دغې سیمې ته ورغلی یم او هلته مې د خلکو سره د هغوی په ژوند ژواک او هغوی ته د اروپې خو ستونزو په اړه خبرې کړې دي. راځئ چې د دغې سیمې سیل وکړو.
مونږ سره دلته یو مشر ناسته د دنوم دی شبیر غلام. مشر دارته وای چې د ابراهیم زو سیمه تاریخ څه دی، په دغه سیمه کې کم کم خلک اوسیږي او د چرته نه راغلي دي، په دې سره خبرې وکړي.
شورا قوم د دې کې پدې کې د ټول افغان دی، په پټواری کې تب کې په نورو کې ته دا افغان باندې مشهور دی. بیا درج ته راغلي دا بیا دا کله نو د مو خاندان څخه کوم دی دا پری متهلو مشهور دی. دا د غره کې پتی کېدلو یو بل خاندان دی ویمو سره څنګه شرپت کې دغه اگر کې پتی کېدلو د دې کې څلو دیو خپل کې جګاړې کولې. جګاړې به کولا جګاړو کې به یو دسه سید رالو څو دیو خپل کې پیسې لاو کا خالي رکوس کو د دې ورته کانه چې خو دې کلی کې زمين محمد حسین سید او سید او د کلی آباد کو غیلنګ شرپت خل شو دیارنګ مت خل شو دې کې درې تپې ور کړلې مت خل شرپت خل او شیخان خط خوړې دا څلور پیرخیور کې شامل شو. د کلی جوړ شو دې کې عموماً رغلی دي څنګه تیرانه رغلی یا ګیر چپې نه رغلی خپل بدیو د واجه د کلی کې مورتا پناوی کړي مو سره پاتې کیږي.
دا شرفت خیل او امت خیل دا سوکو
دا یو نیکا اولادو دا دې په دې کې اخر کې د دې غره کې پاتې کیدو. د کلی خالی او دا میدان وي سنو دا روزا څوک د عالمدار بادشاہ جوړه دا نو هیڅ شهر و د دې کې بیا دا یو سید زمین محمد حسن سید داخل رکوس کو د دې آباد کو
د دې کلی چې کم دي د نوم څنګه کېدول شو
ابراهیم دا مو نکو دا کلی دغه په نامه شو. بیا دې سجرا مو سره
په تاریخ لیکل شوی د جګړې چې دا د بابر بادشاہ سره هم شوی دي. دا 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 خبره څنګه
بالکل د وخت بابر بادشاہ دا پاسه بابر له کار د ذکر پټ کېدل او کېمتي لګولو بابر بادشاہ فورس کوم وخت کله راتلې کنه به بده لیکه پړو کول دینه مزه بابر دې د ابراهیم بابر ته شکست ورکړو.
په دې کلی کې د خلکو رسم او رواج څه دي، دلته خلک ودونه څنګه کوي، کپڑے څنګه غوندي او د دوی خوراک څه دي، په دې باندې به د خلکو سره خبرې کوو. موږ سره دلته یو مشر ناشته مشر اول نرتزان معرفي کا
محمد غلام.
مشر درته وای چې دا خلک چې دي دلته ودونه څنګه کوي.
مکه خو ودونه څه بیل حساب اوس کله کله سبا موږ کوم اتفاق راغله کا په ودو باندې غدوی تل سنامو قوم طرف نه دي او باقي ولې مو به څه کو دي مو قوم طرف نه مشر طرف نه پابندي دي خو به وجود خلق ولې نه ور کوي. دغه د ریواج پورا په دې کوهار د پیښور لکه کې نشته پورا صوبه کې یعنی غ خواړه غ پیسې غ هیڅ بونه د پیسې نشته بالکل دې تر سره
د سو کوي وتا
دا غ ولا کور ولا بکی وتا
جنیتا
جنیتا بس اوریش چې کوم دی غ قوم ریواج د 25 25 خواړه یا څه کنه لکه اوس نو سبا حالات کې 1 لک سونه را چی کنه نر سبا حالات کې نو 2 لک 2.5 لک روپے خرچا په دار بواده به مور چې لکه خلکو ولا راشي لاس لکه شل لکه غاشه بونست
تاسو کله واده کړی
ما څه نو څه ونته کې
نو هغه ودونو نن ودونو کې سفر
ما وده به 1100 روپے لګی دی 120 روپے ټول سونه وا او سکول خوشالي و ډیره کلی خپل سزونو
بس وہ بلبل ہے چوالے
خادے غرت تاسو بلبل
بلبل ہوتے ہیں لوگ خٹک ڈانس بنگس ڈانس اس کے سکون جو ڈیگو نے یار وجہ کے ڈیک لگے چلے گی اس پاتا اور کہنے لگے سکون ڈانس جو انڈیا والا اس کی گانا ڈالو بھائی اس کے پتہ نہیں لگے وقت دوا سے بوٹا گانو کشرا ٹھوڑ با بلبل کرو لکھو خوان دی کرو کرا جی کشتا وہ سن کئی بلبل بلبل زور پختو رواج دے مغاڑے
ودنوں کی دا خوراک ور کبھی نو تس سو ور کے
نو سو بخت کو غریبانا والی میں چار پیوس کو پیسے والی میں خال ڈیری ویر کہی جی بخت آمٹی آمٹی کالا ویر کی قوم تھا پچاس سے جنگ دری ہوئی بے جنگ دری نے علاوہ بے گو والی مار کے یار دوست بارہ خلق روگوڑی حوالے میں لکھا نہ سبا رواج کی خی چلی
دغزے کے دخل کو چکم دے دا جامو پاوالے سرسر رسم و رواج سے خوخ بھی
نو جمے مو سبدا سدا جمے خواہ گھر میں کٹھونا چوٹو پیر ڈیرے پسارو او گرم چادر پسارو
دلتا د خلکو کاروبار سدے جوان جوا کی سنگ دے اپدی بنے مون سرا دلتا یو جوان دے اول رتا نم پورا او خے چسانم سدے
مدرسلی بنگ شڈوکیٹ زمان نم دے او زیو وکیل ایم جی
اکثر دلتا خلق کم کم کارو نہ کوي
نو کار پیشہ خلق کم شتا زمیندار ہم شتا یوند سے خلق کم شتا چے باہر ملکونو کی جابس کی زیات سرکاری نوکری نوکریانم کی دینے علاوہ فوجینو کی دی اور دینے علاوہ دی حکم حل دی ڈیر وفادار ڈیر مینے والا اور ڈیر ملنسار خلق دی جی
پلم زوان نو دغزے کی د زوانانو کم کم مسائل دی
ہائی اسکول شتا دے خو کالج دلتا صدغانی شتا دا فیمیلز دلتا لسم پورے سبق تے لسم وئی بیا دولسم نشی ویلے نو مین بیسک مسئلہ خو دلتا ایجوکیشن دی
دا دولسم جماعت پاس کے دو نا پاس سبق تا بیا چر تزی
لسم نا پاس لازمی خبر دی یا با کوہاٹ تزی یا با پشاور تزی نو غریب سڑے صفا خبر جگہ پیخور اور کوہاٹ کے دخپل معشوم ایجوکیشن چرتا برداشت کولے شی مغید وجہ دیر معشومان سبق نہ محروم پاتی شی دخپل یونین کونسل کے طور ہٹ کلے دے ٹول یونین کونسل نو نور کلی بم وہ تبم فائدہ شی چاہو تا دے پل یونین کونسل کے دن نیو کالج ملو شی
دلتا یو ہائر سیکنڈری سکولو دا معشومانو لپارا چپاغی کے اعتزاز سن ہم سبق ویلو دا واقع سنگ شیو پدے بانے لگنے کی ایسو خبری ہوتا
دا سکول تا روانو لکلی یا ان لکلی دا سکول نا لگ لٹشیو وہ ٹائم کی اسمبلی التا سٹارٹ ہوا نو دت سکول سر نجدے شو دا سکوم سوسائڈ بامبر ہو دا دیتا نجدے راغ لو دی فرینڈس تا دیتے فرینڈس تے یوی لو سکول کم خوا دے زپا کی ایڈمیشن کوم نو دی فرینڈس ورطا ہوئی لو چا تخو زمونگ سکول نئے مطلب غا غی فرینڈس خطرہ بھام کا چی یار دا خوی خودکش تے اعتزاز اگی رستو شو اعتزاز تے ہوئے چی دا خودکش تے اور رستا شتے اعتزاز ورطا ہوئے چی زید دا قابو کولے شم تاسو خوشی زدا اسی نشی دا سکول تے لاٹ زدا قابو کولے شم اور امدی دا کہ سوسائیڈ بمبر خپل زن بلاسٹ کو سے کم پر نتیجے کہ اعتزاز حسن بنگش شہید ہم شہید شو
دا ہائر سیکنڈری سکول دے دیتا دا اعتزاز نو میں ورکو
جی جی
نو دا اعتزاز دا چکما قربانی دا دیتا دا سو کم نظر سر گورے
ٹول خاندان ٹول فیملی ٹول کلے ابراہیم زئی ٹول بنگشان ایون ٹول ملک دے بندے مفخر کو اور مونگ نور بچیم اندر سے قربانی دے پر ہمیشہ تیار دی
دل دما سر یوش میر ماشومان ولاڈ دی شبان درد ہوئے چے دغزے کے تاسو کمی کمی لوبی کرے
جی دل تا کے ٹول نہ زیاد ہو کرکٹ تے او فٹ بال دے
در تو ہوئے چے دغزے کے دا کرکٹ دا پارا یا دا فٹ بال دا پارا تاسو تو میدان نشتا تاسو سہولت نشتا کنا
موسا شتائی خوب نشتا شمار دی اٹول کندی ور کے اور ڈیر خستہ حال گراؤنڈوں نے مسرا اور تین اور براشی تین دا ڈیر متاثر ہے کہ گراؤنڈوں
دل تزدا ولاڈیم اور دا غر ماتا دے زن اخکاری پدے کے یو چن دا چدیتا وہی شنڈاون چنا د چنه کې د حکومت طرف نه یو پروجیکټ شوی دی چې په هغه کې اوبه جمع کیږي او هغه اوبه چې دی په ټانکی کې جمع کېدو نه وروسته دا اوبه خلکو ته راځي دلته موږ سره یو کس موجود دی په دې باندې موږ سره خبرې کوو ورور اول ورته دا وایي چې نوم دې څه دی او بیا دغه شنډونه چینه چې کومه ده دغه قدرتي دا جوړه شوې ده که څنګه
ما نه مظفر عباس دی دې باندې بجلی خرچه نه رسي دا بالکل فری دی لکه دا خپل مدد تاب لگا ټانکی خود به خود چشمه ډکیږي او کل د سپلای کیږي سکرین موږ جوړ کړو سره دا وبس کوم دی د تاسو کله استعمالو 10 سال پورې تاسو دی بل ورکو نو چونکی مو 10 سال پورې دی ټایم پورا شو مو بل نټول کلی ورکو 10 سال د بعد مو لکه بل باندې کو
خداره ته وای چې دا چې نه چې کومه دا د کې دل د ټانکې لګیدلې نو دا ټانکې نه پم پورا دی د اوبو دا ټول کورو تر غلې دی کرا سو پاتم دی پکې
هر کور ته لاړ دی خود اوبس کوم دی دا کدا سه وبم ندی سه لکه دکم بل ڈیمانڈ گئی گنا
ویلی اوبس افانن
دی پائپ لائن سے کم دے زوڑ ماغا 20 25 سال مخ والا پائپ لائن دے دکم ٹینکی دے ماغا ٹینکی دے گنا نو مثال دا اوبو 10 چشمہ کو نہ دے گندا خو یوا الگڑ ورتے کلا برانو شی نو دا الگڑ اڈا کلا کھڑ رہ شی ہم دے کہ ہر قسم گندنا میڈیکل شو سامنے گردو مریض شو کدیو چیرے بل واڑیم کا نا نو پکار دے ٹوبیل دیو بستل شی پورا کر لی تاکہ صفا ستھرا اوبر کر
سیمی یو کس ولاڑ دے دس رب منگا خبر ہی کہو سدا غزے کے دو خصوص حال دے
جی زمان واسے کر لی دے ابراہیم زئی ساری کی وسیع گا جی مو حکومت ادا وای چې مونږ کلی د کومې کوسی دی دا زمونږ ته پخې کی او یو دا غلنی لاره حکومت دا دلته کلی دا دغه لار دی الګاډه غونته دا په پکار درې چې دلته مونږ ته پول واچي چې د مو کلی ولا ته سہولات ملو شي
غلنی لار بنه خو زه راغلم دی بنه خو ما هغه شوم د خو پوخو څه مسله ده بده کې
جی مسله درې چې کله باران وشي نو غځي به الګاډه راشي نو نیم خال دلته پات دي شي او به دراشي او نیم خال دلته پات دي شي او ځنه ټیم ایمرجنسی ټیم بیا خو یا مریض بیا سوی نو غن نشی را پوری کی دنو پکار دار یک ماتا سمون دا پار دا جگه دخوا واچه پول واچه
دلتا مونگ سر یو زمیدار والار دی دار تا وای چه دلتا خلق فصل کری نو که کری نو بیا کم کم فصل دلتا کری
زد اندی برینزو سیدون که و نم مده واحد علی مدزی غنه من کرو جیوارن کرو او باجرا فصل نوی کا مال پارا خما خوشی دا فصل نہ خود موی جوار اور غنم
دلتا دا زمیداران و کم کم مسائل دی
تقریبا نو سا پوری سے زراعت والا نہ دی رغلی سمو ترا شوی سدا سرا والا مفت ٹریکٹر دا پیسی دا نن سبا کو ڈیر سخت بولا سوا زر روپی گھنٹا دے مو غریب خال کیوں دا گورا مو مزدوری کو ہم مزدوری وہ بچی ہوتا تھا خوراک پھر کے کہتا وہ ٹریکٹر تھا پیسے ور کے اور نن صاحب سے یوری ہوا نہ شیگا فصل کی گی پنجاب کے تقسیم کی سندھ کے دبی شیگی داشے سرحد تھا مسا وہ سب پریشان نہیں رہا گلی
رو را ولر تزان معرفی کا او بیا دار تو شتا سو نور کمی کمی سنجی دی
تم زان اللہ سن ابراہیم زون خبر کوم سزا ول پر غن لار گرا اڑو چا غم تا جر زیاد تکلیف تے جمی دا پارا یا پہاون دا پارا او چتا جنگلی بوٹی دی خبر مو کاٹ را کاٹ کو ہم ضرورت اور بنا پی پورا کیگی صدا کوم گیس تم پ وطن میں پیپ تیر دی کنا مخ کے لار دی ہنگوتا او ہنگونا دی گاڑی بہادر بنڈا سم سر تقریبا 2.5 کلومیٹر کی نجدے پراتا ہے غزی پورے خدا کا نکشن شوی دی او حکومت وقت نہ دمو ریکویسٹ کو چا مت سکون دے گیس فرام کی
اور دن کو دا ابرمزو چھ کما سیما دا دی کے دا خلق کو یوش مرستون زی دی دا سن زی دا مشران سنگ حل کبھی مونگ سرا ناستے سید زید حسین میاں دا دا علاقے مشر دے نو دا تا ہوئے چھ دا خلق کو چھ کم مسائل بھی دا تا سو سنگ حل کبھی
پختو تخپلم رواجونا او طریقیشتا دا پختو ٹول نگٹا خبر جرگا دے پلا وطن یو بل سرا تا جنگ جگڑ یا دا پانی پولی سا خبر آئی یا دا کلی لیول سا خبر آئی نو آغا مو پو پختو کی رزینامی مرتا کو جوڑی مرتا کو او دین علاوہ کچا دا تنی و دا کچرے او دا گورنمنٹ سرا تا خبر آئی نو آغا بیا مو خپل لوکل انتظامیہ دا آغا اس موجودہ وقتی ڈی سی سیب دے او د موډي پیو سیب دی یا نورو میکمو سره چا ایجوکیشن سره هیلت سره چا چ سره کاروي ولتا مزور تا مو سره پورا پورا د کوم تنظیمیا دی پورا پورا تاون دی مو سره
ا میا سیب د غزه کې مونږ خلکو سره خبره وشولې نو دوی ویلو چې دوی ته په اوبو کې مسله شته دی دوی ته چې دی د ګیس مسله شته دوی ته چې دی د بجلی مسله شته دوی ته د ایجوکیشن کې مسله شته دی همدا شان د صحت کې هم مسله شته نو دا مسله خو موجود دي
پورا ملک کې دا مسله شته دی ادھر بجلی والے سارا بزرگ بجلی والے سارا منہ ڈیر کار کڑے دے اور زما پکلی کے کافی ٹرانسفارمر دی اور کام بے ہر زیادہ یو کورم نشتہ چالتا بجلی نے بھی تلی خو چونکه د لوډ شیډنګ یا د وولټیج مسله دا په ټول پاکستان کې دی، نو دا دلته هم شته. او دین علاوه هیلت والې سره زمونږ غلی کې بیچو شته، خو په هغه کې ډاکټر نشته. نو په کار دی چې دا تقریبا 10,000 آبادی دی، 10,000 نه په زیات دی. نو 10,000 آبادی ته په کار دی چې یو ډاکټر دلته کې موجود وي. دا غره یې شم شته دلته، په بوجود دا غنه مطلب دلته کې ډاکټر مو سره نشته.
نو همدغه شان ته د ګیس هم مسله شته. نو تاسو چرته حکومتي چارواکو سره یا د علاقې ایم این ای ایم پی ای سره تاسو خبرې کړې په دې باندې؟
ګورنمنت کې لکه دلته مو پروګرامونه هم کړی دي، ایم این ای ګان هم راغلی دي، او سینیټران هم راغلی دي. هغه مو سره بھرپور د تعاون اظهار هم کړی دی، او مو سره ورکه منډه هم کړی دی کافی اده پورې. نو که مو کلي ته ګیس ملو شي، نو د جنگلات به بچ شي، او ډیر خرو جنگلات به شي، او د علاقه به ټوله په خاخ کاری. او ما خیال ته د حکومت ترجیم دا دی، نو که مو ته ګیس ملو شي نو دا به ډیره ښه وي.
مشال ریډیو تازه خبرونه، رپورټونه او خوږې سندرې خپروي.